د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربای سلام مومن سلامونه مني د لرم چیرو جوړ وستې وخت ګرمي جواب شوي په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ او د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان او غونډه په شمالي وزیرستان کې کرفیو او په کوټه کې د مرمنو د حقونو په اړه سیمینار او په روسي نیمه کې ونځ خبرونه د مشال رادیو وی مجله اهم لرو خو لومړی وردو شاهین بنوي چې تاسو سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوي. مهم خبرونه نن د ترکیه په استنبول ښار کې د اسلامي هیوادونو همکارۍ د سازمان غونډه کیږي. وفاقي حکومت ویلي دی غواړي چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو بل د ټولو ګوندونو سره د سلام مشورې نه وروستو پارلمان ته وړاندې کړي او روسیې په یمن کې د امنیت د مخ په خرابېدونکي وضع له کبله په دغه هیواد کې خپل سفارتي هلې ځلې په عارضي توګه ځنډولې دي. د خبرونو تفصیل نن د ترکیې په استنبول ښار کې د اسلامي هیوادونو همکارۍ د سازمان غونډه کیږي. په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره د افغان ولسمشر او پاکستاني وزیر اعظم په ګډون د اسلامي نړۍ یو شمېر مشران استنبول ته رسېدلي دي. د نننۍ سرمشریزې مهمه موضوع بیت المقدس ته. په سرمشریزه کې به د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په حیث د پیژندلو له پریکړې وروستو د راپورته شو حالاتو په اړه خبرې کیږي. ټرمپ د دسمبر په شپږمه نیټه بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په حیث په رسمیت وپیژند او اعلان یې وکړ چې په اسرائیل کې بعد د امریکا سفارتخانه له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقالوي. له دې پریکړې وروستو نه یوازې په اسلامي نړۍ کې تون غبرګونونه راوپارېدل بلکې د امریکا اروپایي اتحادیانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د دې پریکړې غندنه کړې ده. د پارلماني چارو وزیر شیخ آفتاب احمد ویلي حکومت غواړي چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو بل د ټولو ګوندونو سره د سلام مشورې نه وروستو پارلمان ته وړاندې کړي. پرون قومي اسمبلی ته د بینا پوخ نوموړي زیاته کړه چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او نو حلقه بندیو په اړه د قانوني بدلونونو په معامله باندې سیاسي ګوندونو سره خبرې اترې کوي. په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه ویلي چې ترکمه د فاټا اصلاحاتو بل قومي اسمبلی ته د منظوري لپاره نوی وړاندې شوی مخالف ګوندونه به احتجاج ته دوام ورکوي. د یادونه وړ ده چې د ګل پورز د فاټا اصلاحاتو بل د قومي اسمبلی له اجنډا لري کړل شوی وو. د قبایلي سیمونه د پارلمان غړیو په دې د خپلې غوسې او خفګان څرګندونه کړې وه او د پارلمان درنه احتجاج کړی وو. د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې نن په دویمه ورځ هم د امنیتي ځواکونو لخوا ګرز بندیز دی او خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. دوه ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان په علي خیل شنه خوړه سیمه کې په امنیتي ځواکونو برید شوی وو. وروسته له دغې په سیمه کې ګرز بندیز اعلان شوی دی. ځایي خلک وایي چې کله هم داسې پېښه وشي نو عادي ولس د ستونزو سره مخ کیږي. د سیمې یو اوسیدونکی او خبریال نور بهرام په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
صرف دا نه چې د همزولۍ ایریا چې کوم خلک دي هغه جوړ شوي دي. محمد خیل دا بویا دو د ګاندي دوګه مچادو د ټول خلک انتهایی مشکلات سره مخامخ شوي دي. اگر چې ډېر افسوسناک و کیا و
چارواکي وايي کرفیو د خلکو د حفاظت لپاره اعلان کړی ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. روسیه په یمن کې د امنیت د مخ په خرابېدونکو وضع له کبله په دغه هیواد کې خپل سفارتي هلې ځلې په عارضي توګه ځنډولې دي. د روسیې د بارنو چارو وزارت پرون ویلي له یمن ټوله سفارتي عمله ماسکو ته رستنه شوې ده. د وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي د روسیې سفیر او د سفارتي عملې یوه برخه به د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې خپل کار پر مخ وړي. په یمن کې د سعودي په ډاډ ولاړ حکومت د کال 2014 راهیسې د هیواد د ایران پلوه خوسی اغیانو پر ضد جنگیږي. خوسی اغیانو د کال 2014 په پای کې د یمن پلازمینه سنا هم نیولې وه. د یمن په کورنۍ جګړه کې خواوشا 9000 کسان وژل شوي دي چې د ملګرو ملتونو په وینا یې د نړۍ تر ټولو بد بشري ناورین رامنځته کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د $200 بلیون مالیت د دفاعي پالیسۍ قانوني مسوده لاسلیک کړې ده. د دې قانون د لاندې به امریکا په اروپا کې په خپلو پوځي هلو ځلو $4.8 بلیون خرڅ کوي. باقي پنګو کې به څه په یوکراین کې خرڅ شي او څه به د یو نوي کروز توغندي لپاره په کار راځي. باید کانګرس د دې قانون سازۍ لپاره پنګې منظور کړي خو دغه اداره دا مهال د ټیکسونو د یو ستر پیکیج په موضوع په ژورو خبرو اترو بوخته ده. امریکا او ناټو د پولینډ سره نږدې د بالټیک سیمې په دریو هیوادونو کې ځمکني ځواکونه ځای په ځای کړي دي چې شمېر کم دی، خو د روسیې په پوله د مغربي ځواکونو موجودګي علامتي اهمیت لري. پرون په پیرس کې د ون پلانټ په نوم سرمشریزي ته د وینا په وخت د فرانس ولسمشر د نړۍ په درزنونو مشرانو او د کمپنیو منتظمینو ته وویل چې موږ د ماحولیتي بدلون په ضد مبارزه بایلو، باید په دغه اړه عملي ګامونه پورته کړل شي. د فرانس ولسمشر وغوښتل چې باید د زهرجنو ګیسونو د اخراج د قابو کولو په اړه د کال 2015 د پیرس تړون قوي کړل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه تړون رد کړ دی. د تړون د نړۍ یو سل پنځه نوي هیوادونو لاسلیک کړی دی. او د فرانس د بارونو چارو وزیر ویلی باید ایران او روسیا په شام کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د ملګرو ملتونو سره په شریکه کار وکړي. پرون د فرانس ټو ټلویزیون سره په یو مرکه کې د فرانسې د بارونو چارو وزیر جین یوې لادریان تور پورې کړ چې ایران له تهرانه د عراق، شام او لبنان له لارې تر مدیترینین سمندره د خپل پوځي او سیاسي نفوذ ډېرولو هڅه کوي. ډېر عرب مشران وایي چې شام او عراق دواړو ته په خپلو پوځي سلاحکارانو او وسلوالو ورکولو سره ایران خپل زور ښایي او مرامې د افغانستان د پولیس څخه تر مدیترینین د خپل نفوذ یو محور جوړول دي. روانه ونې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له شامه د روسي ځواکونو یو برخه د یوې برخې راویستلو اعلان وکړو، خو ایران تر اوسه داسې کوم اعلان نه دی کړی. ایرانی مشران په ضد دي چې دوی به په شام او بل هر ځای کې خپل نفوذ او موجودګي په ځای ساتي. لو د مشال ریډیو د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال رفت انجم وړاندې.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.95 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.20 روپۍ او په 1.20 روپۍ 10 پیسې، یو پاؤنډ په 1.40 روپۍ 60 پیسې او په 1.40 روپۍ 60 پیسې، یو درهم په 1.10 روپۍ 45 پیسې اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ 45 پیسې خرڅېږي، یو ریال په 23.50 روپۍ او په 28.60 روپۍ، یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.06 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې په هزاره او پېښور ډیویژن کې د نور باران او په غرونو د واورو ورېدو امکان دی، خو په کوټه کې به موسم خشک او یخ وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 45 سانتي ګریډ او کم نه کم 9 وي. په بنو کې زیات نه زیات 14 او کم نه کم 9، او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم -9 سانتي ګریډ وي.
خبرونه مول مشال لاډي وردل تاسو زموږ پرونی په مشال لاډي ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي خاوري نن په استنبول کې د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان غونډه کیږي چې پکې د پاکستان وزیر اعظم هم ګډون کوي. د شمالي وزیرستان په یو شمېر سیمو کې نن په دویم ورځ هم کرفیو ده او خلک په مختلفو ځایونو کې بند پاتې دي. حلقے خلق وائد ترقیاتی کارون لپاره مختص شو فنڈ یو ضلع بیا ایسار کړل شوی.
کدی علاقے ایمنی او هم او کنیشت همدا علاقہ تو کلو نوراس نه زپلی شوی دی، یعنی پرشن والی دی. دلته سکولونه نشته، دلته روډونه نشته، هسپتالونه نشته، بجلی یعنی کوم هم څه بنیادی سوالات د خلک نه لري.
په کوټه کې سیمینار شوی چې موضوع یې و مېرمنې مشرتابه. د سیمینار یو ګډونوال وای
کوم وخت بچی دیږي نو بیا دی پښتو ډاکټر ګرځي او خپل لونه یا خپل پکور ودانی باندې هغه تعلیم نکړي.
او په مشال اډیو به مجله کې نن لیو داسې لیکوال سره هم خبرې لرو چې په انټرنیټ ورته د پیسو غټلو چل ورزي.
انټرنیټ یو ډول نړۍ ده، یو ډېر لوی نړۍ ده چې سره اخیری معلومول د حی کران کار ده. دا غیر ستاسو غلارو په څو کې د ماچ کې ملاره ټول شکل تر کې شي.
نور هم یو څمیر موضوعات لرو لمشال اډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع. اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې نن د ترکی په استنبول ښار کې د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان غونډه کیږي. په دې سرمشریزه کې د افغان ولسمشر او پاکستاني وزیر اعظم په ګډون د اسلامي نړۍ یو شمېر مشران ګډون کوي. د نننۍ سرمشریزې مهمه موضوع بیت المقدس ده. په سرمشریزه کې به د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په حیث د پیژندلو له پریکړې وروسته د راپورته شوو حالاتو په اړه خبرې کیږي. پړې نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریاله رفعت انجم راکوي.
د پاکستان سرکاري رسنو مطابق وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی بعد غونډه د پاکستانی ولس او حکومت لخوا د فلسطینی ولس د تلپاتې ملاتړ نه خبروي چې پاکستان به د فلسطین مسلې حل له هر ممکنه مرسته روانه ساتي. وزیر اعظم به په سازمان ټینګار کوي چې داسې یو مشترکه موقف ته خپل کړی شي چې امریکا په دې مجبور کړي چې خپله فیصله واپس واخلي. د پاکستان خارجه وزیر خواجه محمد آصف هم وزیر اعظم سره په دې غونډه کې ګډون کوي. د مشرانو غونډې څخه وړاندې به د خارجه وزیرانو کونسل غونډه هم کیږي. ولس مشر ډونلډ ټرمپ د روانې میاشتې په شپږمه نیټه اعلان وکړو چې بیت المقدس د اسرائیل رسمي پلازمینه ده. د سپر چې د پاکستان په شمول نړۍ یو شمېر هیوادونو په دې فیصله اندېښنې ښکاره کړې او د نړۍ یو شمېر مشرانو دریځ خپل کړی چې د امریکا د اعلان به په ځانګړې توګه په منځني ختیځ کې حالات لاپسې کړکېچن کړي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوروکو داواز مګ خبريالار رفعت انجم چې تاسو ته معلومات درکول چې د ترکی په استنبول ښار کې د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان غونډه کیږي. موږ به هڅه کوو چې پر دې موضوع له کارپوهانو سره اهم خبرې وکړو. شمالی وزیرستان ته زو اوریدونکو، د شمالی وزیرستان د میرانشاه له لویدیځو سیمو نه تر د تخیلو پورې نن په دویمه ورځ اهم کرفیو ده. د سیمې خلک وایي په کورونو کې بند یو څه قسمه تګ راتګ نشي کولی. دوی ګیله لري چې کله اهم دا قسمه څه بده پېښه وشي نو بیا عام ولس ځورول کیږي. دوی له حکومت غوښتي چې د وسلوالو مخه دې ونیسي چې دا رنګ د عام ولس ځورول بند شي. بلخوا چارواکو ویلي چې ګرزبندیز یې له دې وجې لګولې چې عام ولس خوندي شي. په یادو سیمو کې د وسلوالو لخوا په وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو تر برید وروسته دغه کرفیو لګول شوی چې تفصیل یې زموږ خبریال عمر راز وزیر کوي.
دغه کرفیو پرون بله شپه میرامشاه علي خیل شنه خوړه سیمه کې په امنیتي ځواکونو وسلوال برید نه پس لګول شوی چې دغه برید کې دوه عسکر وژل شوي ول او دوا نور جوبل شوی ول. ځای خلک وای کلا چې دغه شان پیښه وشي نو ولسی خلک له دیوال سره ولګول شي. سو دوی غوښتنې کړي چې ولسی خلکو ته د سزا یا مشکل نه ورکوي. د سیمې یو خبریال نور بیرام وای سیمه کې ایثار خلک هلته او بهر راغلي خلک په لارو کې ایثار دي او دولت نه د کرفیو یا ګرزبندیز ختمولو غوښتنې کړي.
صرف دانا چې د همزمی ایریا چې کوم خلک چې اغه جوړ شوی دی، محمد خیل دا، بویا دو، د ګاندی دوګه مچا دو، د ټول خلک انتهایی مشکلات سره مخ شوی دی. اگر چې ډیر افسوسنا کو کیاوه خو خلک دا ویایي چې د دې چې کوم لارې دی دا چې شوی دی چې پلوری په باندې شي سر شوی دا بچونه په خپل کلی چې سر شوی دی ای سره به تانه سره شي. نو دوی دا اپیل کو د انتظامیه نه چې په دې باندې غور وشي انتهایی مشکلات سره مخ مخ کی. بل طرف ته اغه می سپرورینا چې د درې سلویر کول بعد د غولي وی فارین دې دې د وطن کار ته جوړول ورځ وا اغه وطن کډینا سره ټول به جوړ.
میرام شاه کې د انتظامیه یو والا چارواکي د نومنه خودلو په شرط مشال تا وویل چې سوال انتظامیه چارواکو ته هم د غلطه دتلو اجازه نشته او د غسیمو کې د لټون عملیات پیل شوي. دوی وویل د غلطه د وسلوال برید نه پس ټلیفون کال هم ریکارډ شوی چې خای بریدګر په د غسیمو کې موجود دي او د لټون لپاره یې ګرزبندیز لګول شوی. ځایی خلک وایي چې د عملیاتو پس خلکو ټولې اسلحې دولت ته په خوښه جمع کړې او اوس مهال سیمه کې څوک د لایسنس اسلحه هم نشي ساتلی او په هر قسمه اسلحه باندې بندیز دی. نو دغه د دولت ذمهداري ده چې د شر جوړونکو خلکو مخه ونیسي او عام خلک له مشکلاتو وژغوري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته وګورئ. په قبایلی سیمه کورما کې د پاکستان قومي اسمبلی په اتدرشم حلقه کې د پرمختیايي کارون لپاره ځانګړي شوی فند یو ځل بیا ایثار کړل شوی دی. د خبره د پولیټیکل انتظامی یو مشر چارواکي تیر ورځ د نن خودلو په شرط مشالډیو ته وکړه. د نوموړي په خبره دا فند 8 کروڑ روپۍ دی چې د یاد حلقې د نمائنده د نشتوالي له کبله ایثار کړل شوی. دا چې دغه فند په ایثارولو د سیمې خلک څه تاثرات لري د طارق رضی په دې راپور کې
د کورمه یو انتظامی چارواکی د نمنا خدلو په شرط مشال لړیو ته ویل حکومت لخوا هر کال د سستینبل ډیولپمنټ ګول پروګرام لمخې په کابلی سیمه کې د هرې یوې علاقې لپاره فند مختص کیږي. خو دا دویم ځل دی چې د ان اته د شم حل کې فند ایثار کړی شو. انتظامی چارواکی ویل په مالی کال 2018-19 کې د یوې حلقې په سر 8 کروڑ روپۍ بلې کړې شوې دي. خو په هغه کې د ان اته د شم حلقه نه ده شامله کړې شوې. هغه زیاته کړه په یاد مالی کال کې د پرمختیايي کارونو لپاره تر دې وړاندې هم 5.5 کروڑ روپے ان اتے دشم حلقے تا نوی ورکړل شوی. دا هغه په خبره دغه پرمختیايي فند د کامی نمائنده لاري لګول کیږي. خلابه د مرغه د یادې حلقے نمائنده نشتا نو ځکه د یوزلبیا ایثار کړی شو. بل خو په سیمه کې د ترکیاتی کارونو لپاره مختص شوی فند په ایثارولو د ان اتے دشم حلقے مشرانو د خپګان اظهار کړی دی. د میرباغ پټان عبدالخالق وای دا ډېره د افسوس خبره ده چې د ترکیاتی کارونو فند په دغه خبره ایثار کړی شو چې کامی نمائنده نشتا.
کدی علاقے ایمنی وو هم او کنيشت هم دای لکه د کلونو راسنه زپلی شوی دی. یعنی پرشنوالی دی دلته سکولونه نشه دلته روډونه نشه هسپتالونه نشه بجلی یعنی کوم هم څه بنیادی سوالات د خلک نه لري نه کیمنه نه لارم هم بیا خدای موږ د علاقې کې خلک خو ژوند کوي.
د ساده حاجی محمد لوکمان او رغزی وای تر سلورو کالو پر دا فوند چې مخکې د ملینیم ډیولپمنٹ ګول په نامه وو ورته به ملاوي دو نو وسی ولې دا ایثار کړو. حاجی محمد لوکمان او رغزی زیاتوي که حکومت غواړي چې قبایل له محرومي ووزي نو بیا دې هلتا د ترکیاتی کارونو لار نه نسی.
میډل سکول شته هو سپور یو پټول علي شرزي کې یو های سکول نشته هم دغه شاندې سمکاني او مسوزي کې هم د حالتي او اسپاتول خو اسی نشته. د اسپاتول خو موټول د ساده اسپاتول سدي د ټول سنټرل کورم د ساده اسپاتول باندې آباد یو نورم ضرورت دو پمومنی دام بندی.
پا پاکستان کے دا کامی او صوبائی سملے دا سٹون لپارا ٹول ٹاکانے دا کال 2013 دا مائی پیرولا سمینیٹی شوی دی. پا کورما کے دا غا ٹاکانے حقا وقتو زندہ وال شوی کلا چی پا این اتی دا شم حلکا کے وصلوال طالبانو دا پانچم کنی پر یوش میر علاقو قبضہ اکڑا. تارک رگزے مشال ریڈیو پی خبر.
تاسو د تاریخ روزی راپور ورده په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. د خبر ایجنسی پولیټیکل نظامي پریکړه کړې چې اوس پد از د کونکو لپاره د دفترونو پر ځای په خپل سکولونو کې ډومیسایل سرټیفیکیټ او نور مهم اسناد جوړوي چې دا ډول هغوی لزند او کړاو سره مخامخ نشي. ځای خلکو دغه ګام ستاینه کړي. دا ګام په داسې حال کې پورته شوی چې په دې وروستیو کې د خیبر ځای خلکو د پولیټیکل محررانو پر کار سختې نیوکې کړې وي. پر نور تفصیل لسیم د مشال ډیو خبريال فرحات چینوري کوي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ لخوا جاری کړی شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې د خیبر ایجنسی زده کوونکي به اوس د خپل ډومیسایل سرټیفیکیټ او داسې نور مهم اسنادو لپاره دفترونو ته نه ځي، بلکې دوی ته به په خپلو سکولونو کې ډومیسایل سرټیفیکیټ جوړولی شي. دغې پریکړې په هکله د خیبر ایجنسی د لواړګي یو تن نصرت شاه پردی مشال ریډیو ته وایي.
ډېر ښه کار دی چې دا دلته وشو. خو دلته کېږي مخکې به دا ډومې سلونه دا به سپینګیرو ته دستخطېدل وو، بیا به مالکانو ته وو، بیا به تحصیلدار ته وو، میاشتو میاشتو پروتو، بیا به ای پی ای ته پروتو. په دا کې به داسې کسانو چې هغوی به میټرک وکړو هغوی ته به په کالج کې اډمیشن نه ملاوېدو چې ډومې سایل بورسره نه وو.
او د لواړګي یو ځایي خبریال سدیر احمد پردی وایي چې ډومې سایل سرټیفیکیټ لپاره 15 ورځې ورکړل شوي دي او دا د قبایلي سیمې د هر وګړي حق دی پاسانه سره ورته ورکړل شي.
ټول والدینو له پکور دي چې هغه سکولونو کې بچي که سکولونو نه بهر بچي چې هغه له ډومیسایلونه جوړ کړي، دا هر قبایلي او هر شهري او بنیادي ضرورت دی. مخکې به دا خلک راتلل ته به درخواست لیکلو، یو ډېر اوږد پروسس او سپینګیرونه به دستخطونه پی خسل، بیا به تحصیلدار ته پروتو، بیا به ای پی ای ته پروتو، بیا به خیبر هاوس ته پولیټیکل ایجنټ ته تلو. نو دا یو اوږد پروسس و چې په دا کې به کله کله میاشتې ته خبره ورسېده، دوه میاشتو ته به هم ځینې ټیم کې خبره ورسېده. اوس چې کوم دی موجوده لنډی کوتل انتظامیه دا فیصله کړي چې مونږ به دا چې کنه په 15 ورځې کې نه چې کنه دا کار کمپلیټ کوو. هر چاته به ډومیسایل ملويږي چې څومره سټوډنټس دي.
پولیټیکل چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی د ټولو سرکاري او شخصي سکولونو زده کوونکي دي د ډومیسایل سرټیفیکیټ فارمونه د خپل پلار شناختی کارډ یو فوټوکاپي او سلور پاسپورت سایز تصویرونه تیار ساتي چې بیا د تصدیق په وخت مشکل سره مخ نشي او دغه عمل نه پاتې نشي. دغه اعلامیه په داسې حال کې جاری شوی چې په دې وروستو کې د خیبر ځای خلکو د پولیټیکل محررانو په کار سختې نیوکې کړي او په دوی د روپو اخیستو تورونه هم لګولي وو او دوی ویلي وو چې د ډومیسایل او داسې نورو اسنادو په جوړولو کې د ځنډ نه کار اخلي او یوازې باسر خلکو لکار کوي او عامو خلکو ته پام نه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردوونکو د جنوبی وزیرستان مکین اوسیدونکي ګیله کوي چې د سیمې څه باندې یو نیم سلو ښځو د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام لپاره نوملیکنه کړې وه، خو د څه باندې یو کال تیرېدو وروسته لا هم له دوی سره څه ډول مالي مرستې نه دي شوې. دا چې دوی له څه ډول ستونزو تیریږي او حکومتي چارواکو څه ځواب ویلې، د سلام مسعود په دې راپور کې اورو.
د سویلی وزیرستان مکین قبایلیون ویایی چه ده بی نظیر انکم سپورت پروگرام ده پارا ده یونیم سل نزیاتو شزیناو ابتدائی کاغذی کاروائی مکاملا کرده دا، خو ده یونیم کال تر دو باوجود دغه شزینا ده دغی مالیم لطرنا به برخ پاته دی. ملک سیدالله ویایی
یمیش داغا به نظیر ایم سپورت پروگرام ریپه تقریبا چوار لسیناشی چه دا باندی سیتل هیریا تا نلاویجی دا طول دا زنانا دی دا ساره نشتا دای دا دنان رزه پیر باندی دیر میش وویل و خلق تا هون خوخا ورن پا بونیشی.
ملک برم خان داغا خبر پا دارنگ مخش بیایی
به نظیر ریپه چوار لسیناشی مکمال وواتی داغا غوند دا زنانا پا نامدی یوا ریپه دا ویسا پیره نو یوا زنانا تا ملاو دی نو یوا میرینا تا ملاو دی دا یغه روچی ورنه دی بنشوی دی تای خوری چې څوک خوری دا د مهربانی وشي د امیر دی پیدا جواد شي مشته د خپل پدا بند خپای ویلې مشره د زیوتای کیږي.
د سولی وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان دغه قبالیون تا سرنګ لار و شایي وار وای زنه
انکم سپورت پروگرام کې دا یو اټانمس سیز دی
دماکین کا بالیون دا ہمیائی چھ ہر سا ہموی ذمہ وار چرواکی دے پا داغا باراکش ساختہ پشتانا وکی چھ دیکنڈو یتیمانو داغا حق بلسو کیو نسی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، مکین، سویلی وزیرستان.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہ ہو، دا ما خام تر شپگو.
ودون کو مشال دو تغوگستی زو کوٹی تا پا کوٹا کی چارواکو ویلی چه دا خزو دا پرمختیال پارا نوی قانون جوڑی وی چه هدف یه دا صوبی دا خزو دا سلحتونو سخا زیادا گٹا خستل دی. دوی وی پا خزو که زیاد سلحتونو موجود دی چه کارول یه دا وقت ضرورت تی. نور حالا زمگ خبریال ایوب ترین رکوی.
په بلوچستان کې د ښځو د پرمختیا د صوبایي او نړیوالې ادارې یو این وومن تر اهتمام لاندې د ښځو د اقتصادي او علمي ترقی په اړه دوه ورځنی کانفرنس په کوټه کې ختم شو. په کوم کې چې د صوبې د بیلابیلو برخو څخه په ګڼ شمېر کې هنرمندو ښځو ګډون درلود. پر دې مهال په خپل وینا کې د ښځو د پرمختیا د ادارې صوبایي سکتر صدیق مندوخیل وویل چې د بلوچستان د ښځو صلاحیتونه د هیچا څخه کم نه دي. په دې اړه نور حال د ښځو د ترقی د ادارې ډایرکټر محمد ذاکر خان ناصر و مشال ریڈیو تا صداسی بیان کړی.
دا زموږ د وومن ډیولپمنټ ډپارټمنټ په تاریخ کې یو اول داسې کانګرا ده چې هغه کې موږ د ګرد بلوچستان زنانا را غوښتي دي. په وجه د دې سیدای دوی خبر کو په دې شی باندې چې بلوچستان حکومت باقاعده دا محکمه جوړه کړې ده شزې د فلا او د بهبود او د دې د مختګ لپاره. د دوی تجاوزات را او پر هغه باندې مخته عمل وسی د دوی د بهبود لپاره د فلایي لپاره. دوی په خپل معاشي مختګ باندې پوکو، دوی د تعلیم پر خوا روشناس کو، د دوی د تعلیم کې څه کم رکاوټونه راځي پر هغه ځان خبر کو.
یو برخواله میرمن سایما احمد وای چې په صبح کې په لومړنی ځل د ښځو د صلاحیتونو په اړه دغه ډول کانفرنس جوړ شوی دی.
اسپیشلی یو دا شی دی چې ایجوکیشن یې چې د زنانو لپاره باید چې دوی د دنیا اجازت ورکړي چې دوی راسي د خپل ایجوکیشن حاصل کړي، د هغې پاره دوی په مخم کار کولی سي. په کور کې چې زنانې ناستې دی وایي چې موږ یو هنر په لاس کې دی، مطلب سلائی کړای کی دا سره کوي، په دې حوالے سره زده وایم چې د هغه زنانو مدد وکړو.
خود صبې نامتو سکالر او لیکوال عبدالنافی اڅکزی زیاته کړه چې بیل د شوزو د شرکت ټولنه په اقتصادي توګه ترقی نسی کولای.
د نن سیمینار چې اکونومیک شد څنګه خپل ځان رامخته کی په دې پښتون بیل کې دا ویل سم چې اوس د اګیچ کم کاروبار دی، دا پکار دی شزی وي، یا د زراعت کم کاروبار دی، دا پکار دی کورو کې دنه شزی وي، یا د کشیدکاری کم کاروبار دی، دا پکار دی شزی وي. هغه دای کارونه دي چې هغه ته د بند راوتلو ضرورت نشته. هغه په دې والا باندې به دا خپل ځان هم جوړوي سي، خپل انکم هم برابرولی سي. چې په ول لیول کې د ډاکټرز کم کمی دغه پره ده، مګر دلته بدبختانه په پښتون قوم کې اوس لازمور ده چې دینه ډاکټرانو ډیر ضرورت ده. او بیا چې کوم وخت شزه د پرګنسی کې اسلاراس کوم وخت بچي زیږي، بیا دی په شزه په ګرځي وای چې مثال په کلی کې څه پوي، یا مثال ایجوکیشن کوي یا ډاکټر، نو بیا دی په شزه ډاکټر په ګرځي خپل لون یا خپل پکور د ودانی باندې هغه تعلیم نکي.
اسلام آباد څخه راغلي د یو ان وومن مشر فریا اماد او میرمن ریانا خلجی و برخوالو ته تسلی ورکړه چې د شزو د صلاحیتونو د رامخته کولو په کار کې د یو این وومن نړیواله اداره و هر ډول مرستو کولو ته چمتو ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریډیو ته غوږ سرودونکو له کوټې مو راپور واوریدو. اوریدونکو، د بشري حقوقو د ازادۍ لپاره د فرانسوي حکومت جایزه د کال د نړۍ پنځو ادارو ته ورکړل شوې ده. په دوی کې یو په پاکستان کې د بیان د ازادۍ لپاره کارکوونکې اداره فریډم نتورک ته دا جایزه چې هیومن رائټس پرایز آف د فرانس ریپبلیک نومیږي، دې ادارې ته د خبریالانو د خوندي ساتنې او د بیان د ازادۍ په لړ کې د کړو هڅو لپاره تیر ورځ ورکړل شو. د فریډم نتورک له مشر اقبال خټک سره زموږ همکار بشیر غواخ مرکه کړو. په سر کې یې په پاکستان او په ځانګړې توګه قبایلي سیمو کې خبریالانو ته د اروپي خو مشکلاتو په اړه پوښتنه کړې ده. نو اقبال خټک وایي
مشکلات رنگونه بدلوي لیکن کمه پکې ناراضي. یو سیمه هم د سه نخکاری شته چې موږ وینو چې ژورنالستان په آرام سره او په فکر کار کوي. دغه صورتحال ډېر د تشویش مقام لري موږ لپاره، او په دغه مشکل وخت کې چې دغه ژورنالستان کم خپل کار کوي ډېر غټه توره ده او غټه بهادري ده.
خټک صاحب، د اساسو اداره چې فریډم نتورک، آیا غړیتوب یا ممبرشپ ته ضرورت شته چې یو خبریال ستاسو ممبر یا غوښته تاسو مرسته کوي کنه ټول سره کوي؟
نه، موږ ته چې دې دا ضروري نه ده چې دې دې ممبر وي، نه هله به د مرسته حقدار جوړیږي، بلکې صرف چې دې چا سره کار کوي او د هغه ادارې لاړه موږ ته دا دغه ملاو شي چې دا د هغه ادارې د پر کار کوي، نو موږ د هغه سره د مرسته ته دوه قدمه خپل را مخته کیږو. په پاکستان په ټولو پنځو غټو پریس کلبو کې سیفټي هب جوړ کړی دی، چې چېرته کې هغه ژورنالستان ته چې تکلیف دی، مشکل لري، هغه په مشکل په مختلفو طریقو باندې هغه سره مرسته کول، کومک کول. اوس هم دغه وخت کې یو ژورنالیست زبې نامه نه اخلم، بل چې هغه ژوند ته به خطر پیدا شي، هغه موږ د خپل سیمې نه راوچت کو یو محفوظ مقام کې مو دی وخت کې ټول ته واړو چې هغه ته تکلیف او مشکل او یا د هغه ژوند ته خطر چې دا کم شي، لیکن هغه ورسره خپل ژورنالیزم کاروم کوي. سو دغه شانته دی وخت کې ورسره نور موږ حکومت سره د پاکستان د ژورنالستانو تنظیمونو سره په شریکه کار کوو چې پاکستان کې یو داسې قانون راشي چې هغه خلک چې په ژورنالستانو گزارونه کوي، وژنی تکلیف ورته رسي، باید چې خلک د انصاف په کټېره کې راوستل شي. زمونږ امنیتي کمزور ځواک دي، ځواکونه دي یا ادارې دي، هغه ترخزر دي یا که ژورنالیستي په دې کې فرق نه لري، دواړه په یو نظر ګوري، باید چې دغه حکومت په دغه اړخله په دغه حوالے سره خپل پالیسي بدلی کړي. تقریبا اته ژورنالیستان دغه وخت کې پاغې په ضد قانوني ضابطې روان دي، او ولې روان دي؟ صرف په دغه وجه چې هغه په خپل فیسبوک په پاڼه یا د ټوئیټر په لارې د خپل رائے اظهار کړی.
نو خټک صاحب، تاسو ته په نږدې راتلونکي کې داسې څه ښکاري چې پاکستان کې به د خبریالانو لپاره د بیان د ازادۍ لپاره حالات یو څه ښه شي؟
دا کتل دي چې پاکستان کې سیاسي حالات څنګه جوړیږي، کوم اړخ ته ځي. د سیاسي حالاتو په نښه کېدو د دغې خبرې امکان کم دی چې ژورنالیستانو ته به مشکلات ختم شي. زمانه د خیال چې په دغه حالاتو کې به موږ دا تمه ولرو چې ژورنالیستان به هغې ژوند ته به خطر کمه شي.
د په پاکستان کې د فریډم نتورک مشر اقبال خټک چې زموږ همکار بشیر غوخور سره خبرې کړې وي. وخت شوه دی یو نیو بجا او شاهین بنری هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي لږ د خبرو لنډي سورو.
مهم خبرونه نن د ترکیې په استنبول ښار کې د اسلامي هیوادونو همکارۍ د سازمان غونډه کیږي. په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره د افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم په ګډون د اسلامي نړۍ یو شمېر مشران استنبول ته رسیدلي دي. وفاقي حکومت وایي غواړي چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو بل د ټولو ګوندونو سره د سلا مشورې نه وروسته پارلمان ته وړاندې کړي. دا خبره د پارلماني چارو وفاقي وزیر شیخ آفتاب احمد پرون قومي اسمبلی ته کړې ده. د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې نن په دویمه ورځ هم د امنیتي ځواکونو لخوا ګرځبندیز دی او خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې شوي دي. دوه ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان په علي خیل شنه خوړه سیمه کې په امنیتي ځواکونو برید شوی او وروسته له دغې په سیمه کې ګرځبندیز اعلان شوی دی. روسیې په یمن کې د امنیت د مخ په خرابیدونکو وضع له کبله په دغه هیواد کې خپلې سفارتي هلې ځلې په عارضي توګه ځنډولې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي له یمنه یې ټول سفارتي عمله ماسکو ته منتقل کړی ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د $200 بلیون مالیت د دفاعي پالیسۍ قانوني مسوده لاسلیک کړې ده. د دې قانون د لاندې به امریکا په اروپا کې په خپلو پوځي هلو ځلو $4.8 بلیون خرڅ کوي. پرون په پیرس کې د ون پلانټ په نوم سرمشریز ته د وینا په وخت د فرانس ولسمشر د نړۍ په درزنونو مشرانو د کمپنیو منتظمینو ته ویلي چې موږ د ماحولیتي بدلون پر ضد مبارزه بایلو او باید په دغه اړه عملي ګامونه پورته کړل شي. او د فرانس د بارنو چارو وزیر ویلي باید ایران او روسیه په شام کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د ملګرو ملتونو سره په شریکه کار وکړي.
دا شین بنرج تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سمو لجمن سره سم ورسېدلې د اونیزي خبرونه د مشال رادیو وی مجله د خبرونه چې تاسو ته نجیب عامر وړاندې کوي. په کې تاسو د لیکوالانو، شاعرانو او فلمي ستورو خبرې اورئ. راځي چې په ګډه وګورو.
د مشال رادیو وی مجله ته یو داسې لیکوال سره مو خبرې کړي چې پر انټرنیټ د پیسو ګټلو لارې ورته معلومې دي.
انټرنیټ یو ډېره نړۍ ده، یو ډېره لویه نړۍ ده چې سر او اخر یې معلومول انتهایي ګران کار دی. له هغې وروسته په هغه لارو پسې وګرځېدم چې کومې لارې کولی شي خلک ترې پیسې وګټي.
اسمت ظهیر مو د پښتانه مترقي لیکوال کوټې پر فعالیتونو خبروي.
دا وخت پښتانه مترقي لیکوال د سویلي پښتونخوا په دولسو ولسوالیو کې فعالیت کوي.
آیا خبرې چې په کوټه کې د میرمنو یوې ادبي ټولنې فعالیت پیل کړي؟
زموږ کلچر داسې دی چې زنان او دغه د باندې نه راځي، نو په دې موږ یو موږ خپله ښځینه څانګه جوړ کړو چې په هغه کې خالي ښځې نو بیا د نورو ښځې کومې چې مطلي له کور نه شي راوتی نو هغه دپاره د لیاره سپاسله چې هغه بیا راښایي چې موږ سره په دې ادبي مجلس کې کښېنستی دي.
دا هر څه په مشال رادیوي مجله کې اورېدلی شئ چې زه نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوم. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان لیکوال رحمت دیوان ته دا راز معلوم شوی چې پر انټرنیټ پیسې هم ګټل کېدای شي. دی وایي پښتانه یوازې د فیسبوک او ټویټر نه وړاندې نه ځي، حال دا چې د انټرنیټ په نړۍ کې د پرمختګ او ګټې داسې دریسې هم موجودې دي چې پښتنو لا تر اوسه کشف کړي نه دي. له انټرنیټه د پیسو ګټلو شپږ سوالارې کتاب کې رحمت دیوان تاسې د یوې ډیجیټل نړۍ سره مخامخ کوي.
عامر صاحب دا خو چې کله زه په خپل انټرنیټ خبر شوم راځي 2008 خپل خیال وو یا یو کال وروسته زه لدی خبر شوم چې په انټرنیټ باندې خلک کاروبار کوي کارونه کوي یو ځینې خلک کولی شي چې په انټرنیټ کار وکړي پیسې هم ترلاسه کولی شي بیا ما په ورځ کې یو ملګری پیدا کړ چې هغه په خپل آنلاین کار کو په انټرنیټ باندې کار کو که ته هم زما په دې خبره باندې تر ډېر وخت پورې یقین نه راته تر هغې پورې چې کله ما خپله پیسې ترلاسه کړې نه کړې نو هغه نن سه لږ چل لږ ډېر چل زده کوو کارم هغه خو خو په دې وروستیو وختونو کښې چې کله ما دلته وکتل دلته په افغانستان کښې د انټرنیټ نه د پیسو ګټلو په لږ کښې ډېر لوی ستونزې پرتې دي یعنې دلته انټرنیټ یوازې تر ټولنیزو رسنیو محدود دی که څوک د انټرنیټ سره بلد هم وي یوازې فیسبوک اکاؤنټ پرانیستی وي او بس فیسبوک کاروي او هغه دا په دې خبره باندې دغه کوي چې زه انټرنیټ کاروم خو انټرنیټ یو جېله نړۍ ده یو ډېره لویه نړۍ ده چې سر او اخر یې معلومول انتهایي ګران کار دی نو دلته ډېرې ستونزې په پیسو ګټلو کښې یا پیسو ترلاسه کولو کښې یا دغه کولو کښې نو بیا په دې خاطر باندې زه کېناستم او ما هغه څه چې ما ته یاد وي یا څه چې ما کړي هغه ټول مې ولیکل د هغې وروسته په هغه لارو پسې وګرځېدم چې کومې لارې کولی شي خلک تر پیسې وګټي
ښه رحمت دیوان صاحب په نوره نړۍ کښې خو له انټرنیټه ګټه اسانه ده د خلکو په سر خلاصېږي خو په افغانستان کښې دا کار څومره شونی دی هلته خو به ځینې ستونزې هم وي هلته خو زما په خیال ډېری خلک به نه بانکي حساب لري او نه هم قوي انټرنیټ ته لاسرسی لري نو دا سودا به دوی څنګه کوي
دلته مشکل ډېر دی خاص توګه باندې که موږ د ګاونډي هېوادونو سره هم د خپل هېواد پرتلب کړو نو موږ د انټرنیټ نړۍ کښې ډېر وروسته پاتې یو ځکه چې دلته چا کار نه دی کړی دلته یو تر ټولو مهمه وجه دا هم دی چې انټرنیټ ډېر ګران سړي ته پرېوځي ځکه چې کوم انټرنیټ د آنلاین ښه کار شروع کولو دپاره یا ښه کار کولو دپاره تا ته څومره انټرنیټ په کار وي هغه انټرنیټ دلته نه شي ترلاسه کولی ځکه چې که هغه انټرنیټ ترلاسه کړي په هغې باندې ډېرې زیاتې پیسې را ځي نو هر سړی نه شي کولی چې دومره ډېرې پیسې په انټرنیټ ور دلته مادي انټرنیټ چې موږ په 1000 افغانۍ یا په 2000 افغانۍ باندې په میاشت کښې کاروو هغه بیا دا وي چې په هغې باندې ډېر کارونه نه شي کېدلی او د بانک حساب خو د هر یو کار دپاره ضروري دی یو سړی ښېږي چې کار کوي او داسې یو دفتر کښې کار کوي یا یو بل شي کښې کار کوي هغوی دپاره هم د بانک اکاؤنټ ضروري دی نو په دې حیزونو کښې هم د بانک اکاؤنټ او ځینې هغه کارتونه چې لکه په نړیواله توګه باندې کارول کېږي که څه هم افغانستان کښې ترلاسه کول ډېر ګران دي او ترلاسه کېدی شي هغې لر نه بیا پیسې ګټلی شي دا ممکنه خو په افغانستان کښې پیسې ګټل نه ده د انټرنیټه خو دا ده چې سړی ته هغه لاره تنه کوی شي
ښه رحمت دیوان صاحب اوس ما سره دا پوښتنه هم عمله ده په ذهن کښې مې را ګرځي چې له دغو 600 لارو نه چې د انټرنیټ نه د ګټې دي تاسو په خپله څومره کارولي دي او آیا عملا مو څه ګټه هم ترې کړې ده که نه څه مو تبوت کړي دي
هو تاسو ته خو ما مخکې مې ویلي چې زه 2010 کښې له دې خبر شوی وم چې په انټرنیټ باندې پیسې ګټل کېدای شي نو د هغه وخت نه ما یعنې تقریبا د 2010 نه 2014 2013 پورې ما یوازې په آنلاین بلاګینګ کوو بلاګینګ کوو هغې نه به که څه هم پیسې لږې راتلې خو دا وه چې د بل کار نه یې زه ساتلی وم بل کار نه چې یا بل چا سره څه کار وکړو د هغې نه زه ساتلی وم په کور کښې به ناست وم هغه معاش به یو حساب سره ما ته د میاشتې را ته د هغې وروسته ما د ځینې ویب سایټ باندې هم کار وکړو ویب سایټ هم ما وچلغه دي چې پخپله جوړې کړې وي د هغې پرته زه په یوټیوب کښې ځینې چینلې هم زه لرم چې تېرو 2-3 کلونو نه زه کاروم او که څه هم ما ډېر جدجت باندې هغومره ډېر کار نه دی کړی چې زه د ډېرې پیسې وګټم او انجینر دي شم که دومره پیسې ما ترلاسه کړي دي له انټرنیټ ته بلکې دا اوس هم چې زه کار کوم نو زما د معاش تر څنګ دومره پیسې ما ته راځي چې زما ژوند کښې ښه سوده روان وي
پښتانه له انټرنیټ سره اوس بلد دي ځکه فیسبوک کاروي همدارنګه په نورو ټولنیزو رسنیو هم سر خلاصېږي کار پکې کوي خو د کمپیوټري نړۍ په اړه نوره عمومي مطالعه څومره ده څومره معلومات لري
ما خو مخکې دا خبره وکړه چې زموږ زیات وروڼه خو یوازې په دې فکر دي چې انټرنیټ یوازې فیسبوک دی یا ټویټر دی یا ټولنیزې رسنۍ دي نه دلته ډېر شته دلته ډېرې لوی پیسې کوي دلته ډېر لوی کاروبارونه کېږي خو په اوس وخت کښې ډېر خلک له دې سیزونو نه دي خبر یا ډېر خلک د دې سیزونو ځان نه خبرول غواړي یا په دې سیزونو باندې یقین باور یې پرې نه را ځي خو په دې وروستیو وختونو کښې چې زه څومره وینم دلته ډېر کار روان دی. کوم خلک چې له دې لارو خبر شوي دي او هغوی په دې باندې ځان پوه کړی دی نو هغوی په دې کاروبارونه پیل کړي دي او لګیا دي کار کوي. که څه هم ډېر په محدوده سطح باندې دی، یا په دوی چې څومره پیسې مصرف کړي کېدای شي اوس په دې هغه وخت هغومره پیسې نه ګټي یا لږې ګټي، خو کار روان دی، حتماً کار روان دی په انټرنیټ کې او دا به ورځ تر بلې ښه کېږي. ځکه چې زه څومره په افغانستان کې داسې ځینو ګورم نو دا روان دی، پرمختګ دی ورځ تر بلې.
دیوان صاحب، ستاسو د کتاب د عنوان داسې جالب دی چې که دا کتاب په کتابخانه کې د خرڅ د پاره ایښې وي نو د سړي خامخا نظر پرې پرېوځي، ځکه هر څوک د ګټې سره علاقه لري. نو دا راته ویلی شي چې کتاب څنګه بدرګه شو، خلکو به زیات شمېر کې اخیستې وي؟
کتاب خو زر کتاب چاپ کړي وي، ځکه زما خیال چې زه کتاب په یوه اداره باندې چاپ کړم چې هغوی پکې مصرف کړي. کتاب ډېر چاپ کړو او بیه ډېره لګوي چې هر ځای ته ورسېږي. افغانستان کې هم یو ستونزه دا هم ده، کتاب هر ځای ته رسول هم ډېر ګران دي. لکه چې دلته د تګ راتګ هغه سامان د لیږلو راوړلو هغه سیستم لږ کمزور دی، نو په دې خاطر باندې کتاب یوازې پنځه ولایتونو کې دی چې هلته خلک ترلاسه کولی شي. تر اوسه پورې څومره خلکو کتاب ترلاسه کړی دی یا اخیستی دی، هغوی ما سره حتماً د فیسبوک له لارې یا د ایمیل له لارې یا د ټلیفون له لارې هغه کړی دی، زنګ یې راغوالی دی، راسره اړیکه نیول ده او خو ډېر خوشحاله شوي دي.
او دا پوښتنه هم در نه کوم په خیره کې چې تاسو په دې کتاب کې ذکر کړی د ګټې ذکر مو کړی دی، شپږ سوه لارې مو خلکو ته ښودلی چې له انټرنیټه خلک په کې ګټه کولی شي، خو د تاوان ذکر مو کړی دی که نه؟ ځکه په انټرنیټ کې خو په انټرنیټي نړۍ کې خو لکه د نورې نړۍ په شان زیات شمېر ټګمار هم ناست وي، غلم ناست وي، همدې ته ناست وي چې سادهګان څنګه دوکه کړي، نو خلک به د هغوی نه ځان څنګه ساتي؟ آیا د دې خبرې وضاحت مو کړی په دې کتاب کې؟
خپله فریضه کې مې خلک په دې پوه کړي دي چې یعنې داسې ډېر ویب سایټونه شته دي، هغه یوازې سکین یا خلکو ته دوکې ورکول لپاره جوړ دي. نو هر ویب سایټ چې تاسې ته پیسې درکوي نو هغوی حتماً یو لار لري، هغوی حتماً یو کار لري چې تاسې وګورئ چېرې دا کار وکړي، یا تاسو چې زمونږ دا راواخلئ تاسو په چا باندې خرڅ کړئ، یا زمونږ د اعلانات دي تاسو راواخلئ په خپله ویب پاڼه کې ولګوئ.
دا لیکوال رحمت دیوان خبرې مو اورېدې، په دې هیله چې تاسو هم د انټرنیټ لارې د ګټې وټې خوندان شئ. پښتانه مترقی لیکوال سو میاشتې وړاندې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې فعالیت پیل کړی دی. دا تنظیم په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې هم فعال دی. چارواکي وایي دوی یوازې په شعر او افسانې بسنه نه کوي، بلکې خلکو ته د فکری مرکزیت درس هم ورکوي. د پښتانه مترقی لیکوال کوټې له یو غړي عصمت ظهیر سره مو خبرې کړې دي.
دو کال وړاندې په پېښور کې د په بنو کې د ډاکټر محیب وزیر په مشرۍ باندې د پښتانه مترقي لیکوال بنیاد کېښول شو. که څه هم د دې تنظیم یو خپل پسمنظر شته، 50 کلن چې پښتانه مترقي لیکوال د هندوستان د انجمن ترقي پسند مسمتین تسلسل دی، چون هغه ټیمه هغو خلکو د خپلې اردو ژبې و د طبقاتي مسلې ته زیاته ارزښت ورکوي. نو پښتانه مترقي لیکوال په هغه اساس او په هغه تسلسل کې دوه کاله مخکې خپل بنیاد پر دې خبره کېښوي چې ادب د ژوند دپاره د قامي طبقاتي شعور سره. دا نه چې پښتانه مترقي لیکوال د طبقاتي تضاد سترګې پټوي، خو دا مال زما قامي سوال یا پښتني سوال ډېر مهم دی، نو ځکه موږ دغه شی رامخته کوي. موږ ادب اصلا خو د خپلې ژبې او ادب ته پراختیا ورکول او زموږ د هنر په نورو ډګرونو کې مختلف تړل شوي خلک لکه ژورنالیسټ هم راتللی شي، مجمع ساز هم راتللی شي، بل هم راتللی شي، بل هم راتللی شي، دغه ټول موږ راغونډوو. خو د موږ سره مهمه نقطه دا ده، فکري مرکزیت
د پښتانه لیکوالو په لارو بر کې شاعرانو ترمنځ فکري مرکزیت رامنځته کول، ځکه دا وخت پښتانه افغانان که ته وګوري په جغرافیایي توګه دوی یو مرکزیت نه لري. دغرنګه د دوی پښتو ژبې لیکوال او شاعران یو فکري مرکزیت نه درلود، او دا تنده د ډېره وخته مې سېدله چې څنګه کولی شو د یو فکري مرکزیت لپاره اچي روانې کړو. نو ځکه دوه کاله وړاندې د ډاکټر محبوب وزیر او د ملګرو په مشرۍ کې دغه شی موږ مخته کړی چې موږ په لر او بر پښتنو لیکوالو شاعرانو دانشورو هنرمندانو ژورنالیستانو کې یو فکري مرکزیت رامنځته کړو.
نو دې کار کې څومره بریالي هسته تر اوسه پورې چې تاسو کوم کار کړی دی؟ څه وخت نه چې په جنوبي پښتونخوا کې د پښتانه مترقي لیکوالو د تنظیم څنګه تاسو پرانستې ده، د ولس او د لیکوالو ترمنځ کوم واټن هغه ختم شوی؟ آیا اوس چې کومه غونډه وي په هغه کې ولسی خلک هم وي او لیکوال هم وي، ټول په ګډه سره کینی خبرې اوري یا خپل تبادله خیال کوي؟
اصلا امیر جان په سویلی پښتونخوا یا جنوبي پښتونخوا کې چې د پښتانه مترقي لیکوال آیا لایتي یا صوبایي څنګه پرانستل شوی ده، دا پر لسم جنوري نون 2012 کې دا پرانستل شوی ده. یو کال په تسلسل کې، چونکې سویلی پښتونخوا ګرده چې ده دا دولس ولسوالۍ لري، اوس یوه نوې د دوکري ولسوالۍ په ګډه سو ده دیارلس، دا وخت پښتانه مترقي لیکوال د سویلی پښتونخوا په دولسو ولسوالیو کې فعالیت کوي. فعالیت داسې چې خپله رسمي ټولنه لري، په میاشت کې یو د سټډي لیکچر چې کوم ورته وایي، کوم یا میاشتنۍ غونډه چې ده دغه په حاله ده، یعنې دا وخت په کلا سیفولا کې، په بوري کې، په زیارت کې، په پښین کې په تېره میاشت باندې موږ د ادب او سیاست ترمنځ اړیکې د ملګري میر احسان اتل لیکچر ایښی و چې دا د پښین د لیکوالو خپله ودیتاریان و، د پښین سیاست مداران ودیتاریان و، چې پښتانه مترقي لیکوال په فکري تور او په ادبي تور د بدلون لپاره یو ګام پورته کړی دی. د لیکوالو ترمنځ چې کومه بدبیني وه، یا دوی د یوه بل غونډو ته نه تلو، یا د یوه بل پر دریځ نه سره کښېنستو، الحمدلله پښتانه مترقي لیکوال دا په اره ولسوالي کې تاسو دا سروې کولی شئ چې موږ خپلې څانګې یا ټولنې چې موږ پاله کړي دي هغه بالکل په کارونه لګیا دي. یوازې دا نه چې مشاعرې کوي، ځکه چې مشاعرې یا دوې غزلې دا نن د افغانانو پښتنو د ستونزو حل نه دی، دې خلکو ته به فکري خوراک ورکوي، دې خلکو ته به دا خلک به په شعوري تور اوس نور دا لیکوال و دا شاعران دا رابیداری د شاعر و د ادیب چې کوم مسؤلیت دی، دا نه ده چې بس غزل ولیکه یو سندرغاړي درشیا کښېنه او سندرغاړي ته سندره ورکړه، نه، د دې کام ته چې نن کوم ستونزې پېښې دي، او پر دې کام چې نن کومه ړنده جګړه تپل شوې ده، په دې ټولو کې یو ادیب یو لیکوال یو شاعر ډېر بنیادي کار یا کردار ادا کولی شي.
نو دغه سټډي سرکلونه چې معلوماتي لیکچرونه ورکول شوي دا په یو ځای کې کېږي کنه؟ تاسو بیلابیلو سیمو ته ورځئ او هلته دغه غونډې کوئ تاسو؟
اصلا موږ خو نوم د شاعران خو نوم ملنګیانې دا اقتصادي ستونزه هر وخت یې، خو د پښتانه مترقي لیکوال دغه ادب دی چې موږ دا چندې او دا فکرونه او دا او دا دا پر دا ولس نه کوو، په خپل منځ کې کوو، خو دا لیکچر تر یوې ولسوالۍ نه دی. دغه رنګه ما د پښین یادونه وکړه چې موږ دلته یو لیکچر کښېښوئ د ادب او د سیاست ترمنځ اړیکې په سینځاوي کې د هنر کور په نامه باندې زموږ د ملګرو وجره ده چې پر اتوار و په اړه پنځلس ورځې کې هغه یو لیکچر ایږدي. اما دغه رنګه د بوري ملګرو دوه درې لیکچرونه کړي دي، خو موږ اوس خپل شیډول به د ایالت یا د صوبې لخوا دغه شی دښکوو چې په دیارلس ولسوالۍ کې، په اړه ولسوالۍ کې او په ژوب کې زموږ د ژوب ملګري چې دي د پښتانه مترقي لیکوال دا شریف شیرانه یو ځوان هلک دی، ډېر ښه ملګري دا مسرور مسافر له سره دي. پرون دې مې یو د پېښور د باچا خان د پونتون و کدا کم پونتون یو لیکچرر وسلو یو لیکچر کړي اغوی خلق د ژوب ملګری ریګولر په میاس کې دوا دغه ناس کی دا غونډه کی دا د زدک لیکچرونو
صحیح نو غونډه خو ډیره منظمه معلومیږي په بیلا بیلو سیمو کې کوي ډیر زلمی در سره دي د دې ترڅنګ د کتابونو د چاپولو سره پلان هم شته د مجلې د راوستلو چې لدې لارې هم خلکو ته ساسو پیغامونه ورسی یا په ټولنیزو رسنیو کې مثلا فیسبوک ټویټر په دغه کې فعالیت کوي
اصلا دغه د خواکو د فیسبوک له خواکو مشفلې او مرکزی پانه لرو د پښتانه مترکی لیکوال په نامه باندې ځکه چې موږ مرکزی سکرټری نشریات او اطلاعات هغه د کارونو په غاړه لري د کتابونو لړۍ مې دا چې دا چې تر اوسه پورې مې د مقتصد ستړي یو ناولګۍ ورته وایي د ګناګار په نامه دغه چاپ کړی دی او بل مې یو د ملګرو یو مجموعه شریکه مجموعه چاپ کړی د فکری بیداری او پښتانه په اوس کتاب چې را روان دي دا اتایی مولا په هره باندې د پښتانه مترکی لیکوال د اړخ د خوا د سویډي پښتونخوا څخه د مینې او وسن متکب شاعر او په آینده کې دا چې پلان لرو ځکه چې موږ اقتصاد ډېر محدود دی موږ ته نه څوک نه موږ سره کومه کوي نه موږ د سرکار او د دربار او د سردار چندې او دا شیان اکلو او دغه چې ملګرو په دغه باندې نو د رسالې څه دا چې پلان نه لرو خو په مرکزي توګه باندې چونکه نظرونه یو مجلس ته کاغه د پښتانه مترکی لیکوال مرکزی ارګان نه دی خو د پښتانه مترکی لیکوال ملګری په هغه کې فعال غونډه لري لکه چې دار وزیر وو ګور وزیر وو دا خلک چې دي نو کوشش کوو چې اقتصادي وزمه له شته مسینو به خپل ارګان هم ولرو
د پښتانه مترقی لیکوال کوټې د یو فعال غړی او پیژندل شوی پښتون لیکوال اسمت ظهیر خبرې مو واورېدې یا تنظیم په دې وروستیو کې د میرمنو لیکوالو یو څانګه هم پرانستې ده که څه هم په پیښور او کابل کې د پښتنو میرمنو ټولنې شته خو په کوټه کې د خپل نوعیت د لومړی او نادره ګام دی د پښتانه مترقی لیکوال کوټې د میرمنو څانګې له وی غړې وړانګې لوڼۍ سره غږېدلې وو
نو د څه مش په سوسایټي کې دا څه ځای نه و چې موږ عالم روان سره او ژه په ورځ ور سره ودر و هغه چې د دې کې کوم ځای دی لا هوټل وی لا بل دا چې کمرای چې هغه خپل میټینګان او سټډي سرکلانی په کې کوي نو ما ته خدا غوښتي په خپل دا احساس ما لډېره وخت و چې باید څه دا چې یو رول ودر ولري په سوسایټي کې شي دا هم راپور ته خپل حق وغواړي او د خپل حق د پاره او څه وکړي نو پزان خبره شي ولش په دنیا خبره شي چې دنیا چیرې ده او موږ چیرې یو نو پدې کې بیا ما وایم چې باید موږ یو د خپل شزینه څنګه جوړ کړو چې پاغه کې موږ خدای ته ډېر خلک لرو چې هغه کورنۍ دا موږ کلچر دا چې دی چې زنان او دغه د باندې نه راځي نو نو پدې موږ یو موږ خپل شزینه څنګه جوړ کړو چې پاغه کې خالي شزینه نو بیا ا دمو رشد کوم چې مثلی له کور لکی راوتای نو هغه د پاره د لیاره صفاصله چې هغه بیا راځي چې موږ سره پدې ادبی مجلس کې شنه سایزیا
سای په سویلی پښتونخوا کې په اول وار داسې د میرمنو ادبی ټولنه مخې ته راغله دا کار خو به نو اسان نه وو د دې تر شا به خامخا د نارینه لیکوالو کومک به هم در سره وو یا د کورنۍ د غړو کومک به هم در سره وو تاسو ډیره مبارزه کړی چې په دې توانیدلې استه د میرمنو د پاره و ټولنه جوړه کړي
او بلې دا خو نو دا ډیر غټ کار او بیا موږ سره غټ لاس نیوي د پښتانه مترکی لیکوال وای چې کوم په دې کې شاعر نو ادیبان هغه وو هغه مشتدا موکره کته موږ راوځو موږ د ذیل له مثلا د پښتانه مترکی لیکوال شې نه څنګه جوړ کو دا خو نو غټ لاس نیوي د پښتانه مترکی لیکوال او دغه د سوچ او د خلاص فکر او چې دې مشتدا موکره کته موږ په ګټه او بیا دا خبرم څه د نو چې د کورنۍ لاس نیوي نه نو یو څه څنګه دا تیراوته شي زما خپل لاس نیوي زما خپل کورنۍ کړي دی دا څه نور انجونې سپاتیا غاله کورنۍ په د کور په لاس نیوي د لویانو بنات لاس نیوي باندې د باندې راوته چې خدا کې دی نور هم سپاتیا غاز مشتره په پټه پټه دا کار کوي هغه یا خو دې د پاره به شي یا توان وغوښتي هم یا ول وغوښتي هم بیا غواړي بس و دې ته مملا تړلې د کوم
د میرمنو د پاره یو داسې ټولنه وی چې هلته یوازې میرمنې یا انجونې برخه اخلي په دې مشاعره کې یا په ادبي غونډه کې یا معلوماتي لیکچر چې ورکول کېږي. بیا پښتانه که هم سغدري زدي خو بیا اجازه ورکوي خپلو لوڼو ته میرمنو ته چې هلته ولاړې سي. نو تاسې همداسې ځای یو ځای برابر کړی چې هلته یوازې میرمنې راټولېدای سي؟ او دا چیرې دی؟
او دا ځای خو موږ د دلته په سویلي پښتونخوا کې یو ګاز کالج دی، ډیګري ګاز کالج کیند په ایریا کې دی. دا د پښتو خپل پښتو خپل ډیپارټمنټ دی. شیتا کاکا چې کوم دال لمشته په دې کې څه طرح ته پاته په دې کالج کې پروفیسر هم ده، هغه لمش سره ګډه لګیا ده. دا مشتي ځای را کړی دی په دغه خپل کالج کې په پښتو ډیپارټمنټ کې موږ هلته لګیا یو. دا خپل د کلان یو میټینګان پر مخ وړو.
نو څنګه غونډې مو کامیاب وي؟ څومره کسان پکې ګډون کوي؟ څومره میرمنې پکې ګډون کوي؟
او بلې کامیاب خو نو ولا اول واسي کوم د زموږ نه سو اول چې کوم د زموږ میټینګ وو هغه چې تقریبا موږ سره پیوزل استې داسې انجونې وي او شپږ پروفیسر د کالج خپلې پښتو ډیپارټمنټ ته او یو څلور پنځه له موږ سره سټوډنټ دي. یو زه خپل هم سټوډنټ یم دلته په دغه نو پنځه لس وي تقریبا دوهنتي موږ اوله ناسته بیا چې بلې میاشتې موږ سټوډي سرکل کوو په هغه کې بیا تقریبا پنځه لس شپاړس ولې اوس خامخا خلک راځي چې په دې خبر سي. اوس خو نو ډېرې پښتنې ستاسې له پښتو سره مینه لري په ځان پوه شوي دي چې موږ هم باید په سوسایټي کې یو رول ولرو.
د ستاسو د جنوبي پښتونخوا میرمنې به څنګه خبر وای تاسې چې را دي شي او تاسو سره په دې غونډو کې برخه واخلي؟
بلې زه خو لکه زه خپل ځان څه درته وایم، زه خو لکه هر مجلس کې چې زه کومه کښېنم له زنانو سره زه هغه د هغو مجلسونه هم اورم او زما په هر مجلس کې یو داسې ادبي او سیاسي خبره خامخا چې د هغو فکر راړي او له ما سره داسې ډېرې مشتګرولي ګرلي نجونې داسې وندي چې هغو ګټه بېخي په دا خوا یې فکر او سوچ نه و. اوس ګرد دا په دې خوا یې ډېرې دلچسپي خاصې ده، په دې خوا ډېرې را روانې دي. دا زموږ چې کوم د کورنۍ نجونې دي چې بېخي ګرد سره د دې شي ته فکر نه و د باندې را وتو سو چې دوی نسې وایي خو هغو ګرد داسې په هغو په ځانو کې داسې هڅې پیدا کړي دي. زه خپله دا مجلس کوم او پر فیسبوک هم د سوشل میډیا لخوا په بیا شیخ خبر شوله موږ په خپل سر لکه تبلیغ تی نه بسار انجلی ته سو کومه خراجی نش یو شای کیو نو بسار ته لګیا یو خبر ورته سو
صحیح. وڑانګا جانې قدر ته وای چې په کابل کې مثلا ډیره میرمنې دي چې ادبی علی زلی کوي کتابونه لیکي، پیښور کې هم دغه وجه هم دغه سیحال دی، هلته هم ډېرې میرمنې دي چې شاعري کوي لیکوالي کوي فعال ادیبانې دي، ولې د کوټې نه کمې داسې لیکوالې مخې ته راځي؟
بلې دا خو دوی په دې خوا ته په کابل او په پېښور کې داسې ښځې ته خو دلته نهشته، دلته لکه ما در ته وله زموږ د کورنۍ سختي او خاندان او مصر او قصر په دې وجه خو ورته دومره خلک شته نه چې هغه دسره تعلیم دونې لوړ وي. خو نیم نیم داسې شته، اوس داسې خلک نجونې ښځې را وایستي لکه ورو اوس هغه اوسې تعلیم وکړي اوسې لکه سترګې او غوږونه وکړه. اوس دوی بیا داسې خلک شاعران هم کې کنه استاد موږ داسې ډېرې شاعري دا زموږ په سویلي پښتونخوا په خوا کې دي، دا هنګل ډېرې دي. نو څوک چې شاعري او چا ته چې شاعري خوند ورکوي هغه خو داسې نه شي کوی. نو بیا په واده او په دغه کې دوی دا هنګۍ باندې چې دوی دي خپل ارمان دغه باسې دا سر د خاندان د سختۍ او د دغه وجې اوس په سختي اوس لږه لږه کمه شوې ده. نو اوس
تاسو ویلې چې په خپل هم تاسې لیکل کوئ شاعري کوئ، څومره وخت نه شاعري کوئ او تر اوسه مو څومره نظمونه یا غزلونه لیکلي؟
شاعري خو ما 2014 ما شاعري خپل اول غزل په 2014 کې لیکلی و. نو لاغه ما د خامخا خپل لوستون کې یم، لوستم کوم بس کله کله غزل او نظم یو څلور پنځه نظمونه مې لیکلي دي، یو څه غزلې مې لیکلي دي تر اوسه.
نو کېدای شي د خبرونې په دې برخه کې ستاسو نه یو شعر واورو؟
شعر به ولې نه درته ووایم؟
مننه.
امت په ما ډېره دي قدر بې هم زه کومه کمی ونه کړلی فنایم خلقه دا د ژوندون زه په دربار کې یم حضیره هم سهار هم ماښام پورته به نه ګورم رسوایم خلقه دا د ژوندون خوب مې لیدلی دی چې امن سوکالي به راځي د علم شمع او رڼا یم خلقه دا د ژوندون وړاندې تاریخ به د ملالی د میوند را ګرځي اوس را وتلی لکه لایم خلک دا د ژوندون.
وړانګه لوڼۍ وه چې تاسې خبرې او شعرونه واورېدل. نوموړې زیاتوي که د کوټې او شاوخوا سیمو نجونې غواړي د دوی په مشاعرو کې ګډون وکړي نو دوی ورته په ورین تندي هرکلی وایي. له همدې سره د مشال راډیوي مجلې دا ګڼه تړو. بل اونۍ به د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. د مشال رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 شپېته کیلو هرتز اوریدل شي.